یو استودیو غرمنۍ خبری خپرونه
السلام علیکم درنو اوریدونکو سلیم شی په کابل کې د غرمې 12 بجې شوې اکرام الله اکرام او رامین کاکړ مو په دې یو ساته خبری خبرونه کې هر کله کو اوري چې سبب د افغانستان په ټولو ولایتونو کې د شکایتونو د څېړنې بهیر پای ته ورسیږي. په بل راپور کې اوري چې د افغانستان د ملي امنیت شورا وایي چې داعش یو نړیواله تروریستي ډله ده نو په وړاندې نړیوالې سیمه ییزې او دوامداري مبارزې ته اړتیا ده. دا مطالب لرو نور هم لرو خو په پیل کې د افغانستان سیمه او نړۍ خبرونه اورو چې احمد تکل به وړاندې کړي.
السلام علیکم. په پیل کې پام وکړئ د خبرونو سرلیکونو ته. د درنې واورو د ورېدو له کبله په هرات کې 8 کسان مړه شوي دي. د افغانستان د کرکټ د 19 کلنو لوبډله د نړیوال جام په درشل کې نن د هند له سیالۍ ډلې سره مخامخ کیږي. او د اوکراین ولسمشر ویلي هیواد یې تمه لري چې ایران به د دوی د غورځول شوې الوتکې په اړه تحقیقات بشپړ کړي او تاوان به یې ورکړي. بشپړ خبرونه. د درنې واورې د ورېدو له کبله په هرات کې 8 کسان مړه شوي. د هرات د والي ویان جیلانی فرهاد ازادۍ راډیو ته وویل شپږ کسان په انجیل ولسوالۍ کې هغه مهال مړه شول چې د کور چت پرې ونړېد. دوه نور په ادرسکن ولسوالۍ کې مړه شوي دي. د هرات د ولایتي ادارې د چارواکو په وینا د تورغونډۍ هرات او هرات اسلام کلا لارې هم بندې شوي دي. د افغانستان د هوا پیژندنې ادارې پرون د هیواد په لویدیځو مرکزی او یو شمیر جنوبی ولایتونو کې د سختو واورو او همداراز د لارو د بندېدو او د سیلونو د جاری کېدو اټکل وکړ. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي هر کله چې د انتخاباتي شکایتونو له کمیسیون څخه لازم وضاحت ترلاسه کړ په ځینو محلونو او مرکزونو کې به د رایو بیا شمیرنه پیل کړي. د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون یو ویان عبدالعزیز ابراهیمی تیر ماښام په دې اړه ازادۍ راډیو ته وویل
کمیسیون مستقل انتخابات متحد است. کمیسیون شکایت انتخاباتی
د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون ژمن دی چې د انتخاباتي شکایتونو له کمیسیون سره مرسته وکړي. د انتخاباتو خپلواک کمیسیون د هغو مرکزونو او محلونو په اړه د لا زیات وضاحت غوښتنه کړې چې د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون پکې د رایو د بیا شمیرلو غوښتونکی دی. موږ دا وضاحت غوښتی چې په کومو ولایتونو کې په څه ډول او په کومو دلایلو د رایو بیا شمیرنه غواړي. د ښاغلي ابراهیمی په وینا تخنیکی ټیمونه به جوړ شي او د رایو د بیا شمیرنې او تفتیش کار به پیل کړي. د افغانستان د کرکټ د 19 کلنو لوبډله به د نړیوال جام په درشل کې نن د هند د 19 کلنو له لوبډلې سره په تمریني مسابقه کې مخامخ شي. دا مسابقه چې د کرکټ د نړیوالې شورا په چوکاټ کې د جنوبي افریقا په پریتوریا کې کیږي د افغانستان په وخت په 12:30 بجو پیلېږي. لبلې خو د افغانستان او ایرلند د ملي لوبډالو ترمنز د دریو نړیوالو شل اووریزو سیالیو نیټه نهایي شوه. ټاکل شوی چې دا سیالۍ د مارچ په 6مه، 8مه او 10مه د افغانستان په کوربتوب د هند په ګریټ نویدا لوبغالي کې وشي. لازادې رادیو خبرونه اوري. د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ ایرانی اعتراض کوونکي زړور وبلل او د هغو ملاتړ یې وکړ. پرون وروسته له دې چې ایران وویل اوکراینی الوتکه یې سهون ویشتې ده، په تهران کې یو شمیر خلکو مظاهره وکړه. ترامپ د ایران حکومت ته خبرداری ورکړ چې نړۍ یې څاري. هغه پر خپله ټویټر پاڼه کښلي د ایران زړورو او له اوږدې مودې راهیسې ځورېدلو خلکو، زه د خپلې ولسمشرۍ له پایله له تاسو سره ولاړ یم او زما حکومت به ستاسو ملاتړ ته دوام ورکړي. موږ ستاسو اعتراضونه په ځیر څارو او موږ ستاسو له جرأت څخه الهام اخلو. د اوکراین د نړیوال هوایي چلند یو مسافر وړونکې بوئنګ الوتکه د جنوري په 8مه له تهرانه تر الوتو لږ وروسته وغورځېده او ټوله سپرلۍ یې ووژل شوه. د ایران حکومت تر پیښې وروسته نه منله چې الوتکه به ویشتل شوې وي، خو پرون یې وویل چې سهوان الوتکه په توغندي لګېدلې. له بلې خوا د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زلینسکي ویلي هیواد یې تمه لري چې ایران به د دوی د غورځول شوې الوتکې په اړه تحقیقات بشپړ کړي او تاوان به یې هم ورکړي. د اوکراین د نړیوال هوایي چلند مسافر وړونکې بوئنګ الوتکه د جنوري په 8مه وغورځېده. د اوکراین ولسمشر وویل هیواد یې تمه لري چې ایران به د دوی د غورځول شوې الوتکې په اړه تحقیقات بشپړ کړي او تاوان به یې ورکړي. د اوکراین د نړیوال هوایي چلند یو مسافر وړونکې بوئنګ الوتکه ورسته لدی چې ولویده تهران نه منله چې الوتکه به سهوان چې الوتکه به وشتل شوی وي، خو پرونی ویل چې سهوان په توغندي لګیدلې. د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زلنسکی وویل غواړي ایران ډاډ ورکړي چې بشپړ او آزاد تحقیقات کوي، مسؤول کسان عدالت ته سپاري، توان ورکوي او له ډیپلوماتیکو لارو به رسمن معذرت وغواړي. زه د اوکراین پر ټولو شریکانو غږ کوم چې متحد اوسي او ټینګار وکړي چې د غمیزې د شرایطو په اړه تحقیقات بشپړیږي. ولادیمیر زلنسکی پرون همداراز د ایران د ولسمشر حسن روحانی سره ټلیفوني خبرې وکړې. د زلنسکی د رسنیو دفتر ویلي چې د ایران ولسمشر په دې ټلیفوني مکالمه کې ویلي چې د ایران پاوځ سهوان د اوکراین د نړیوال هوایي چلند الوتکه ویشتې ده. او د سی ان ان راپور لمخې لسو زیات سعودي پوځیان به چې د امریکا په پوځي اډو کې په زده کړو بوخت دي له دې هېواده وایستل شي. دا پریکړه وروسته له هغه شوې چې تیره میاشت د سعودي عربستان د هوایي ځواک یو افسر د فلوریدا د سمندري ځواک په اډه کې ډزې وکړې او درې امریکایي مانوګانې ووژل. سی ان ان د نامعلومو سرچینو په قول ویلي دي چې د سعودي عربستان ایستل کېدونکي پوځیان د دسمبر د میاشتې د شپږمې نیټې په پیښه کې په لاس لرلو تورن نه دي، خو د سرچینو په اساس ویل کېږي چې ځینې له سخت دریز و غرزنگونو سر اریکی لری او زین نوری د ماشومانو د لوتسو فلمونو پا لرلو تورندی. دا کسان د هغو اتنیم سوا سعودی پوزی زدکون کو پدالا که شامل دی چه د امریکا پا متحد یالاک تو که پوزی زدکره کوی.
زموږ آزادي راډیو نه اوري درنو دوستانو، احمد تکلو چې د دې محل مهم خبرونه یې وړاندې کړل. که غواړئ دا نور مسایل زموږ پر ویب سایټ هم ترتیب کړئ، پته مو ده آزادي راډیو ټکی کام. وړاندې په خبرونه کې اوري چې د افغانستان د ټاکنیزو شکایتونو کمیسیون وایي سبب د ټولو شکایتونو څېړنه پای ته ورسیږي. تر دې دمه چې کوم شکایتونه څېړل شوي لمخې 3000 محلونو رای بیا شمیرل کیږي. په یو بل راپور کې اوري چې د افغانستان د ملي امنیت شورا وایي چې داعش یو نړیواله تروریستي ډله ده نو په وړاندې نړیوالې سیمه ییزې او دوامدارې مبارزې ته اړتیا ده.
اما دې تر څنګ چې په افغانستان کې غواړو چې دا ډله له منځه یوسو، په دې باور یو چې اړتیا ده څو په سیمه او نړۍ کې هم ورسره مبارزه وشي، ځکه چې دا یو نړیواله تروریستي ډله ده او یوازې نه شي کېدای چې افغانستان کې موجود شي.
د افغانستان د ملي امنیت شورا ویان جاوید فیصلو دا هم وری چې د افغانستان د روغتي قوانینو د پلي کېدو او ارزونې ریاست وایي په تیرو شپږو میاشتو کې په لږونه روغتي مرکزونه چې غیر قانوني فعالیت درلود تړلې دي. په بهرنیو مسایلو کې به ووري د لیبیا پر ختیز غختلی واکمن خلیفہ حفتر ته وفادار ځواکونه او د پلازمینه ترابلس حکومت چې ملګری ملتونه یې په رسمیت پیژني وایي چې پر اوربند سلا کړی ده. یو عربی هر کله درنو دوستانو روانه خبرونه مو همدا اوس په ژوندۍ بڼه پر ویب سټ هم تعقیبول شي، پته مو ده ازادي رادیو ټکی کام. در روانه خبرونه دوه منیمای نور بس ته ونیز خبرونه ته ځنګړي شوې ده. د به هم سره او ری رازو د خبرونه لومړی مطلب ته د افغانستان د شکایتونو کمیسون وای، البته د انتخاباتي شکایتونو کمیسون چې د ټولو شکایتونو څېړنه به سبا دوشنبه پایته ورسیږي. تر دې دمه چې کوم شکایتونه څېړل شوی خې 3000 محلونه بیا شمیرل کیږي. دا چې دغه محلونو د شمیرنې 4 سو وخت پیل کیږي. امید ظهیرمل نن د شکایتونو د کمیسون غونډه ته ورغلی و هم دا اوس سره په سټډیو کې دی. ظهیرمل صاحب ستړي مشي، په دې اړه نور معلومات لتاو.
بله اکرام صاحب، د ټاکنیز شکایتونو کمیسیون وایي سبا چې د دوی هغه د قانوني مودي، البته د قانون پر اساس باندې د شکایتونو په ولایتونو کې د شکایتونو د بررسۍ پالیسۍ په اړه باندې کوم وخت ورکړل شوی دی دغه وروستۍ ورځ ده او په همدې ورځ باندې به په ټول افغانستان کې د شکایتونو د بررسۍ یا څېړنې بهیر بشپړ شي په دې معنی باندې چې کوم څېړنه چې د شکایتونو په اړه باندې کېدله هغه شکایتونه او په اړه باندې پریکړې سبا بشپړیږي او دوی به په ټولو ولایتونو کې چې هغه البته شپږ ولایتونه هم پکې دي چې هغه کې د شکایتونو شمېر ډېر دی دغه شکایتونو په اړه باندې پریکړه وکړي د دې کمیسیون یو کمشنر سید قطب الدین رویدار ازادي راډیو سره خبرو کې ویل چې ننګرهار کابل کندهار خوست او پکتیکا هغه ولایتونه دي چې د شکایتونو شمېر پکې ډېر دی خو په دې ولایتونو کې به هم سبا د شکایتونو په اړه باندې فیصله وشي
تر پرونه پورې چې موږ کوم گزارشونه درلودل کوم معلومات هم درلودل د هغې نه داسې جوته کیږي چې انشاءالله چې سبا به په ټول افغانستان کې په شکایتونو باندې فیصلې ترسره شي موږ د ټولو ولایتونو نه گزارشونه لرو د 28 ولایتونو فیصلې ترسره شوي
البته دغه 28 ولایتونو لډل نه یو پریکړه چې شوی د شکایتونو په اړه غد نګدی درې زره محلونو او بیا شمیرنه د چي تر دم غړې پوری دغه رای شمیرنه نه د پایل شوی خو د خغلی رویدار لقول چې رای شمیرنه یوازې په دې 28 ولایتونو کې نه کیږي بلکې تر سبا ورځې چې پاتې کوم شپږ ولایتونه دي په دوی کې به هم د پریکړې یو برخه ده چې په ټولو سلور دوه ولایتونو کې به د رای شمیرنه کیږي خو د انتخاباتو خپلواک کمیسیون سره دغه رای شمیرنی هغه پروسیجر یا غتر هچي اغه تردم کړي پوری د ټاکنو د خپلواک کمیسون لوري د ټاکنې شګتون کمیسون لوري نه د سپارل شوی او لدین ورسته چې دغه پوره معلومات او د ټاکنو خپلواک کمیسون ته ورکړل شي داغه پر اساس باندې د ټاکنو خپلواک کمیسون هغه اسانتیاوي چې د ټاکنې شګتون کمیسون ته درایو د شمیرنې په بهیر کې پکاريږي داغه د مهیا کول ورسته به دغه بهیر په ټول افغانستان کې چاغه سلور د شوالیتونه دي او محلونه مشخصي کې او بیا په کرای شمیرنه پایلي
ډیر زیاته مننه درنو دوستانو زموږ همکار امید زهیر مل و موریدل چې سبب په ټول افغانستان په سلور در شو ولایتونو کې د شکایتونو د څېړنې بهیر پای ته رسیږي 28 ولایتونو کې دغه شکایتونه څېړل شوې د شکایتونو کمیسون وایي چې لمخې 3000 محلونه بیا شمیرل کیږي او شاید سبب چې نور ولایتونو شکایت تونه هم وڅېړل شي شاید دا شمیر زیات شي په همدې مسله کې پاتې کېږو د افغانستان د آزاد او عادلانه انتخاباتو د بنسټ فیفا اجرایوي رئیس یوسف رشید را سره د ټلیفون په لیکه باندې راغلی دی رشید صاحب ستړي مشي پایلې لدینو کوچې دوی وی شاید په سلور د شورایتونو کې رای شمیرنه یو وار بیا ترسره شي د دریم ځل لپاره د رایو بیا شمیرل فکر نه کوي چې دا پروسه به نور هم د ځان سره مخامخ کی
ډېر مننه سلام تاسو او قدرمنو او جنکو ته بل شک چې بهیر زندي کې هغه اندېښنه چې موږ درلود د لومړي سر کې د شکایت کمیسون خپل کارونه په چټکیا سره مخته بونتل او پریکړه په وخت سره ونه کړل موږ له نو دا د دې سبب وګرځول چې هغه د قانوني وخت یا د سرعت دی په لاتونه کې سبا ته هغه تراسي او دې کار هم پاتې وي دا معلومه وایي چې دا طرفه چې اوس ډېر دغه بهیر کې مخکې دي د دا داوا کوله چې دغه رای په سیستم کې نه دي شامل شوی او د ډاکټر عبدالله لوري هم دا داوا کوله چې د دې رای چې مخکې وخت خدي او بعد وخت خان همدارنګ دي یو له کومو د رای په هغه باس د لپاره جدي وو او په عین حال کې دوی په وې سولایتونه کې هغه خپل حضور نه درلود د بیا شمیرنې او تفتیش په وخت کې نو د دوړو ټیکټونو تقریبا د شکایتونو په دې شکل باندې مطرح کړي چې شکایت کمیسونه کار بهتا همدغه مرحله ته راځي چې دوی به سره تفصیل وکړي او بیا
څرنه رشید صاحب دغه د 3000 رايو خبره تاسو هم وکړه په دغه سلور د شولایتونو کې چې دوی وای شاید راشمیرنه بیا تر سره شي 3000 محلونه تر دې د مدي شاید شمیر نور زیات شي په دې کې به دغه 3000 جنجالي رای هم وي دا به شمیرل کیږي ساس معلومات په دې اړه څه دي
د موږ معلومات دا چې هغه شکایتونه چې کوم د شکایت کمیسیون څخه تفصیل باندې سوي دي په دغه موارد کې شامل دي مخکې له وخت ښه یا مشکوک رای یا بل اخر هغه رای چې په اړه باندې دي مثلا شکایت لري چې هغه قانوني اعتبار او حیثیت لري او یا دغه چې فرمیسال دی رای سبسینی دي نو تقریبا هغه ټول جنجالي بحث په دې کې نغښتی ده نو ګورو چې د شکایت کمیسیون په دغه تفصیل باندې څه پیدا کوي او سره کم دغه لوري راځي کوي.
رشید صاحب د روسي پښتنې په توګه 2000 برایشمرنه د انتخاباتو د کمیسیون لوري لدی وړاندې تر سره شوی دا دریم ځل به اوس د شکایتونو د کمیسیون په غوښتنه باندې دا رایشمرنه بیا هم تر سره کیږي. فکر کوي چې تغییر به رامنځته شي
د شکایتو کمیسیون هم په دغه پریکړه سره د احتیاط لوري مراد کړی دی. هغه په دې معنی چې دوی لکه هغه څه چېخبره نه ده کړی چې یا اعتبار به کړي شي یا باطل کړي هغه رایش دوی بحث په دلو نو په موخه دوی احتیاطي یو قدم اخیستی ده چې یعنی تکلیف ځان زیات واخلي خو دغه شمیرنه تفتیش په سره کړي تر څو ټول ته معلومه شي چې بالاخره څه حقیقت لري او څه حقیقت نه لري. نو د ما په اند باندې که دغه پروسه په احتیاط سره مخته لاړ شي او بینه کې دغه زیداخله لوري خصوصا د ټکټونو بحث مطرح کومه هغوی په کې جنجال جوړ نه کړي. فکر کوم چې دغه به یو یو خلاص روډ نه وي په عینار کې د اوسنۍ پارې منلو لپاره به یو ښه حرکت وي او که چېرته خدای نه خواسته په دغه پړاو کې جنجالونه بیا رامنځته شي او د شکایتو کمیسیون فیصلې هم لکه د انتخاباتو کمیسیون فیصلې غوندې چې ځینې تر کړکېچ لاندې یا تر چلنج لاندې راغلی هغه چې مطرح شي بیا د پایلو منلو نه منلو موضوع یو جنجالي
ډیر زیاته مننه درنو دوستانو. د افغانستان د آزادو عادلانه انتخاباتو د بنسټ فیفا اجرایوي رئیس یوسف رشید اوس هم څو لنډ اقتصادي خبرونه وروچی نجی صاحب برابر کړی.
د افغانستان د کرنی وزارت وایي د تیر کال په پرتله روان کال د پومبي حاصلات نږدې 20% زیات شوي دي. دغه وزارت ویان اکبر رستمی وایي تیر کال د افغانستان د پومبي د تولید کچه 5,500 ټنه وه چې روان کال 3,119 ټنو ته رسیدلې ده. نوموړي وویل سږ کال د هیواد د 12 ولایتونو په 9,312 هکټاره ځمکه کې پومبه کرل شوې وه. په داسې حال کې چې په خبرې په 1990 کال کې د پومبې کروندې په 9,496 هکټاره ځمکه کې وې. په هیواد کې د پومبې د کچې په زیاتوالي کې د پر وخت ورښتونو او مناسبه آب هوا تر څنګ د کرنې وزارت تخنیکي او ترویجي مرستې او سلا مشورې هم اغیزمنې تمامې شوې دي. د میدان وردګ ولایت د مرمرو په تولیداتو کې د تیر کال په پرتله 15% زیاتوالی راغلی. دغه ولایت د قانون رئیس فضل باری بلوچ ویل چې د 1990 کال په پرتله په 1990 لمریز کال کې 16,383 مرمر زیات تولید شوی. نوموړي وویل چې تر اوسه پورې د افغانستان 15 کانټینر مرمر د آذربایجان مرکز باکو ښار ته صادر شوی دی. د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو وزارت وایي افغانستان کې د مرمرو شپېته لوی ذخیره شته چې ټوله اندازه 9 میلیارد ټنه ته رسیږي. او د کابل په شازده سره کې لزنی او بهرنیو اسعارو سره افغانۍ په دې ډول بدلېږي. یو امریکایي ډالر او اویا افغانۍ سلويخ پوله، یو روپۍ یورو 50 افغانۍ اتیا پوله، یو انګلیسي پاوند سل افغانۍ 50 پوله، یو سعودي ریال شل افغانۍ 50 پوله، زر ایراني تومان 15 افغانۍ 90 پوله، زر هندي روپۍ 1,080 افغانۍ او زر پاکستاني روپۍ 1,080 افغانۍ.
آزادی رادیو تغوا گونیسی او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړی.
اوس هم نړیواله موضوع د لیبیا پر ختیز غختلی واکمن خلیفه هفتر ته وفادار ځواکونه او د پلازمینه طرابلس حکومت چې ملګری ملتونه په رسمیت پیژنې وایي چې پر اوربند سلا کړی ده. ویل شوی دغه اوربند به د شمالي افریقا په دغه جګړه ځپلي هیواد کې د جګړو د درېدو لار اوار کړي، خو ځینې څارونکي وایي فکر نه کوي په دغه جګړه ځپلي هیواد کې به دغه اوربند ټینګ شي. سالی محمد سالی دا موضوع تعقیب کړی ده. د اوس سره د پراګ له سټډیو نه په لیکه ده. سالی صاحب ستړي مشي، دغه دوه سیالو ادارو په دې اړه څه ویلي دي؟
ډېر مننه. په لیبیا کې دوه سیالو ادارو د ملګرو ملتونو د ملاتړ لرونکي د ملي تړون حکومت او د خلیفه هفتر د لیبیا د ملي پاوز اداره وایي چې دوی پر اوربند سلا کړې ده. د هفتر ځواکونو چې ځان د لیبیا ملي پاوز ګڼي ویلي چې اوربند چلنن عملی کیږي له دې سره تړلې ده چې په ترابلس کې د ملي تړون حکومت یې ومني. د خلیفه هفتر د لیبیا د ملي پاوز ویان احمد مسماری په یو ویډیوي پیغام کې ویلي
تعلن القياده العامه للقوات المسلحه
د ليبيا د عرب وسلوالو ځواکونو عمومي قمانداني د تیرش پیل دولس بجو په غربي ساحه کې د پوځي عملیاتو درول او اوربند اعلانوي. هیله لري چې مخالف لوري هم دغه اوربان له همدې شیبې مراحت کړي. د اوربان هر را سرغړونې ته به سخت ځواب وویل شي.
بلخوا نن سهار وختي د ملي تړون حکومت په یوه آنلاین بیان کې ویلي د اوربان لپاره د ترکیې او روسیې د ولسمشرانو د غوښتنې په ځواب کې د ملي تړون د حکومت د ولسمشرۍ شورا مشر د شپې له 12 بجو څخه چې د جنوري 12 کېږي اوربان اعلانوي. د طرابلس حکومت تر دې مخکې د اوربان د غوښتنې هرکلی کړی و، خو ویلي و چې د خپلو اتباعو ساتنه یې مسؤلیت دی. اکرام صاحب
سالی صاحب، په لیبیا کې د ملګرو ملتونو مرستندوی ماموریت هم په دې اړه خپله غوښتنه مطرح کړې ده، دغه ادارې اصلا څه ویلي دي؟
په لیبیا کې د ملګرو ملتونو مرستندوی ماموریت ویلي چې د اوربان هرکلی کوي او له ټولو خواوې غوښتنه کړې ده چې دغه اوربان په جدیت سره مراعت کړي. دغه ماموریت له شکیلو لوري غوښتنه کړې چې د ټولو لانجو د حل لپاره د لیبیایانو ترمنځ د ډیالوګ له لارې سوله ییزو هڅو ته زمینه برابره کړي. د روسیې او ترکیې د اوربان له غوښتنې سره سره یو ورځ مخکې د خلیفه هفتر د لیبیا ملي پوځ ویلي و چې له طرابلس څخه د ملګرو ملتونو د ملاتړ لرونکي حکومت د ایستلو لپاره به له خپلې مبارزې لاس وانخلي. ګڼ څارونکي وایي چې د لیبیا پاشل شوي او بې ثباته پوځي اتحاد په پام سره به په دغه هیواد کې د اوربان ساتل ګران کار وي. وروسته له هغې چې په 2011 میلادي کال کې پخوانی واکمن معمر القذافي له واک څخه تر پرځول کېدو وروسته ووژل سو، په لیبیا کې ناکراری روانې دي. دغه هیواد دوی سیالي ادارې لري، یوه یې په طرابلس کې د ملي تړون هغه حکومت دی چې ملګري ملتونه یې په رسمیت پیژني، او بله اداره هم د لیبیا په توربوک ښار کې د خلیفه هفتر ده. د ناټو غړی هیواد ترکیه او د هغې متحد قطر د لیبیا د ملي تړون د حکومت ملاتړ کوي. د ترکیې ولسمشر رجب طیب اردوغان ویلي چې د ملي تړون حکومت د ثبات د یقیني کولو لپاره یې لیبیا ته پوځي پرسونل لیږلی دی.
ډېره زیاته مننه درنو دوستانو. سالم محمد صالح و موردل چې د لیبیا پر ختیځ غختلي واکمن خلیفه هفتر ته وفادار ځواکونه او د پلازمینې طرابلس حکومت چې ملګري ملتونه یې په رسمیت پیژني وایي چې پر اوربند سلا کړي. بیرته راګرځو افغانستان ته. د افغانستان د ملي امنیت شورا وایي چې داعش اسلامي دولت وسلوالي نومې ډله یوه نړیواله تروریستي ډله ده، نو په وړاندې نړیوالې سیمه ییزې دوامدارې مبارزې ته اړتیا ده. د ملي امنیت شورا ویان جاوید فیصل نن ازادي راډیو ته وویل چې دغه ډله په افغانستان کې ځپل شوې او اوس د جګړې توان نه لري. خو د کونړ والي وایي چې په دغه ولایت کې تر سوار لسوا داعش جنگیالي اوسېږي، خو تر اوسه په ګواښ نه دی بدل شوی. د افغانستان دفاع وزارت وایي چې داعش جنگیالي له نږدې تعقیبوي او وخت نا وخت پرې هوایي بریدونه کوي. په دې اړه نور جزئیات د رحمت الله افغان په راپور کې.
تر ننګرهار وروسته په کونړ کې د داعش ډلې د پراخېدو حضور په اړه اندېښنې. د افغانستان د ملي امنیت شورا وایي که څه هم داعش ډله په افغانستان کې ماته سوې او کمزورې ده، اوس د جګړې توان نه لري، خو لا هم د خطر په توګه متوجه ده. د ملي امنیت شورا ویان جاوید فیصل نن ازادي راډیو ته وویل اړتیا ده چې دغه ډلې په وړاندې نړیواله مبارزه وسي.
یو نړیواله تروریستي ډله ده او اړتیا ده چې د دې ډلې پر خلاف په دوامداره توګه سره هم په افغانستان کې او هم له افغانستان د باندې په سیمه او نړۍ کې مبارزه دوام پیدا کړي. اما دې تر څنګ چې په افغانستان کې غواړو چې دا ډله له منځه یوسو، په دې باور یو چې اړتیا ده څو په سیمه او نړۍ کې هم ورسره مبارزه وسي، ځکه چې دا یو نړیواله تروریستي ډله ده او یوازې نه شي کېدای چې افغانستان کې موجود وي.
دا په داسې حال کې ده چې په تیرو څو میاشتو کې افغان ځواکونو په ننګرهار کې د داعش خلاف پریکړنده پوځي عملیات وکړل او یو میاشت وړاندې افغان ولسمشر دغه ولایت ته د سفر پر مهال اعلان وکړ چې داعش په ننګرهار کې ماته خوړلې. له عملیاتو وروسته په ننګرهار کې د ښځو او ماشومانو په ګډون سلګونه داعش جنګیالي افغان حکومت ته تسلیم سول. خو د ننګرهار د قومونو او قبایلو چارو ریاست د تیرې پنجشنبې په ورځ په جلال آباد ښار کې رسنیو ته وویل چې تر دې دمه تسلیم شوی داعش له کورنۍ څخه 131 تنه ښځې او ماشومان چې 50 ښځې او 1 ماشومان دي خپلو وارثینو ته تسلیم شوي دي. خو د کونړ والی وایي چې په ننګرهار کې د داعش در ځپلو کېدو وروسته د دغه ډلې یو شمیر جنګیالي د دغه ولایت په غرنیو سیمو کې پټ شوي دي. عبدالستار میرزکوال ازادي راډیو ته وویل
موږ خپله دغه موضوع یو د تشویش وړ موضوع ده چې دوی په څه مصروف دي، څه غواړي. نو په دې برخه کې تر اوسه پورې په کونړ کې په ګواښ نه دي بدل شوي. حضور لري، تعداد یې تر 1400 او 1200 په حدودو کې ده.
بلخوا امریکایی ورسپانې وال استریټ ژورنال دوه اونۍ وړاندې په یو راپور کې ویلي و چې له عراق او سوریې وروسته په افغانستان کې د داعش ډلې د خراسان څانګه یوه پیاوړې ډله پیژندل سوې ده. دغې ورسپانې د یوه امریکایي چارواکي له خولې لیکلي دي چې په افغانستان کې داعش ډله یوه جدي ګواښ ګڼل کیږي او تر ډېره حده ورسره د عراق او سوریې مالي ملاتړ کیږي. په ورته وخت کې د افغانستان دفاع وزارت وایي چې د جنګیالي د افغان ځواکونو تر تعقیب لاندې دي او وخت نا وخت پرې هوایی بریدونه کیږي. د دغه وزارت مرستیال ویان فواد امان ازادي راډیو ته وویل
و در تعقیب ما هستند، ما را تعقیب میکنیم، عملیات ها متواتر علیشان را اندازی میشه، عملیات های هوایی بگانه منظم علیشان اجرا میشه و از جمله کسایی هستند که فرار کردند و نیروهای افغان هم در تعقیبشان هستند و ما و را آرام نمیگذاریم که کنه را سلنگرار بیاییم پایگرد.
نږدې څلور کاله وړاندې په 2015 میلادي کال کې داعش ډله د ننګرهار ولایت د شینوارو په ولسوالیو په ځانګړې توګه په اچین کې راڅرګنده شوه او خوځښتونه یې پیل کړل. دغه ډله د افغانستان د ختی سربیره په شمالي ولایتونو جوزجان او فاریاد کې هم فعالیتونه لري. رحمت الله افغان، ازادي راډیو، کابل.
مننه چې ازادي راډیو اوري.
مغل ازادي راډیو نو ریلا ننګرهار او خوست وروسته په کندهار کې د پاکستانی روپیو د چلخت په وړاندې د جدي مبارزه پایل. د کندهار چارواکي وایي د پاکستانی روپیو په راکړه ورکړې بندیز لګولې ده. چارواکو ویلي چې د کندهار اوسیدونکو دي د پاکستانی روپیو په مخنیوي کې ورسره مرسته وکړي. بلخو د کندهار اوسیدونکو ویلي چې د پاکستانی روپیو په مخنیوي خوښ دي، خو غوښتنه کوي چې دولت دې په یو مخیز او دایمي توګه په کندهار کې د پاکستانی روپیو د چلخت مخه ونیسي. صادق رښتینی له کندهار راپور راستولې.
د کندهار د والی مرستیال اجیا غلالی دستګیری وایي چې ولایتي اداره په پاکستانی کالدارو د راکړې ورکړې د مخنیوي په برخه کې جدیده او سرلنن څخه په کندهار کې په پاکستانی کالدارو کاروبار مطلق بند وي. شاغلی دستګیری په دې اړه د خلکو د پوهاوي وی جوړې سوي غونډې ته په خبرو کې وویل چې د کالدارو په مخنیوي کې د عام خلک ورسره همکاري زیاته کړي.
د افغانۍ نوم دی نو دا زموږ څه د ټولو ملي کریت دی او د دې لپاره د ټولو ملت توجه، همکاري، همغږي او ملګرتیا وحدت ته ضرورت کله څنګه چې د خاورې دپاره وحدت ضرورت دی.
بلخوا د کندهار اوسیدونکي وایي د پاکستانیو کالدارو په مخنیوي خوښ دي، خو غوښتنه کوي چې دولتي په یو مخیزه او دایمي توګه په کندهار کې د کالدارو د چلاو مخه ونیسي.
اول خو دا حکومت باید دا ډیره پلټنه وکړي په جیب سي چې دغه د کالدارو سره دا فرید و فروش دا باید بند کړي. بیا وروسته د عوام باید ډیر کوشش وکړي که چیرته دواړو خواوو کوشش نه وي دا کار به سرته نه ورسیږي.
نو د مستفید د افغانستان پیسې چې دي دا وغه د مشاله وخت څخه د یعنی د داوته پورې دغه پیسې چې لري نه او د کالدار چې دي دا خو نه معنی د بل د وطن نه نمور وایو چې دا کالدار نه معنی خپل د مستفید د افغانستان پیسې دي شخن خې نه.
افغان دولت ویلي چې په هیواد کې په بهرنیو اسارو په ځانګړي ډول د کالدارو پر استعمال بندیز لګولی او افغانستان بانک ته دند سپارلې چې په دې برخه کې پر تبلیغاتي موادو هم کار وکړي.
د کابل چاپ نن ورځ ورسپانو تر ډیره د ایراني رژیم لوري د اوکراینی الوتکې د نسکورېدو او د افغانستان پر فضا د هوایي الوتنو ډیرېدو په تړاو لیکنې تفسیرې خپرې کړي. ورسپانې نجی ساپی لوستي او مهم ټکي را سره شریکوي.
هشت سوب ورسپانې په خپل سر مقاله کې د اوکراینی الوتکې د نسکورېدو پر مهال د افغانانو په وژل کېدو خواشینی ښودلې او له افغان حکومت څخه غوښتنه کړې چې د وژل شویو کسانو د کورنیو حقونه باید خوندي کړي. وړاندې راغلي په بهر کې هم د افغانانو د امنیت خوندیتوب د دولت په غاړه دی او په ایران کې د اوکراینی الوتکې د نسکورېدو پیښه باید په جدي ډول وپلټل شي. د هشت سوب په سر مقاله کې راغلي د هوایي شرکتونو د تړون له مخې کچېرې الوتکه سقوط کوي شرکت مکلف دی چې د قربانیانو کورنیو ته تاوان ورکړي. هیواد دولتي ورسپانې لیکلي له بده مرغه چې ایراني ځواکونو د تهران له هوایي ډګره د اوکراین مسافر وړونکي الوتکه په توغندي ویشتلې او دا پړی له ډېر فشار وروسته منلې ده. وړاندې په سر مقاله کې راغلي د الوتکې د راغورځېدو په پیښه کې 109 سپرلۍ ټولې وژل شوي چې 13 تنه یې افغانان دي چې جسدونه یې له پېژندلو وتلي او باید د ډي این ای ازموینه وشي. د سر مقالې لیکوال لیکي د نړیوالو الوتنو د قانون له مخې دغه ډول الوتنه ډېر وخت مخکې پلانېږي. د مسافرو لیست، هویت، ټکټونه، د مسافرو د سیټونو په شمول د الوتنې ساعت او مهالویش ټول پلانېږي چې کوربه هیواد، رادارو او د هوایي چلند له ادارو سره دا هر څه شریکوي. نو له دې ټولو سره سره بیا هم دا الوتکه په نښه شوې ده. هیواد دولتي ورځپاڼې همدارنګه لیکلي، ایراني رژیم ویلي ګنې سهوان یې ځواکونو دا الوتکه په نښه کړي، خو دا الوتکه له بهره ایران ته نه وه داخله شوې، بلکې د هغوی تر سار لاندې او له پلان او مهالویش سره سم د رادارو په اجازه د ایران له زړه تهرانه پورته شوې وه. نو دا هیڅ ډول د منلو نه ده چې ګنې دا الوتکه دې په قصدي ډول نه وي په نښه شوې. په سرمقاله کې ټینګار شوی چې د ایران رژیم په دې کې ملامت دی او باید د دغه ستر بشري جنایت ځواب او تاوان ورکړي. سرمقاله کې راغلي، که څه هم ایرانی رژیم دا پلان نه منله، خو دا هر څه یوې